سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږه لازادۍ رادیو ناوړي اوس د ازادۍ رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. دا سار لښبګو د مخام تشبګو په لاندو څپونو نه یو شو 25 مترو او د مخام لښبګو د سار تشبګو په منځني څپه دولس شپګ نه دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو. یا پاکستانی چارواکو نن جمعه ویل چې د افغانستان پولیسا په څو بریدونو کې لږ تر لږه پاکستانی سرتیری او سختریزي وسله وال وژل شوې دي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د استخباراتو سرچینو دی اژانس ته ویلي دي چې تیر شپه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې چې په درنو وسلو سنبال و په جنوبي وزیرستان کې پر یوې پوځي پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ سرتیری وژل شول او لس نور ټپیان شول. د دغه سرچینو په خبره پر پوځي پوستې له برید وروسته نخود څو ساعته دوام وکړ. چارواکو ویلي چې دوه نور سرتیری په سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتو په جلا پیښو کې ووژل شول. پاکستاني چارواکو همدارنګه ادعا کړې ده چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو د یوې اووه کسیزې ډلې غړي هغه مهال د پاکستان سرتیرو په ډزو ووژل چې د افغانستان له خاورې پر پوله د اوښتو هڅه کوله. دې ته ورته ادعا ویل د مخکې پاکستاني چارواکو په کراچو کړي دي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه تل رد کړي ویلي دي چې هیچ چاته به اجازه ونه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. دا ناتو عمومي منشي ینس سټلټنبرګ چې د کار مودې پای ته رسیدله ویل چې د نړیوالو ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ملت جوړونې چارې تر حد زیات لوړ هدف وو او د افغان حکومت سمدستي سقوط دا وښوده چې له هغه هیواد څخه د ناتو د ځواکونو وتل غوره پرېکړه وه. سټلټنبرګ پرون د دې لپاره د خدای پیمانۍ په جوړ شو مراسمو کې د هم ویل چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډېر اوږد شو او له شل کاله جګړې وروسته هم دوی دا جګړه ونه ګټله. داسې متحد افغان چارواکي نه و چې د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته مسؤلیت ومني. ین سټلټنبرګ په تېرو لسو کلونو کې د ناټو سرمنشي و او اوس چې د کار موده یې په ختمېدو ده ټاکل شوې ده چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هالنډ پخوانی صدراعظم مارک روتا د هغه په ځای د ناټو د عمومي منشي په توګه کار پیل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې په جنوب کې پر کورسک سیمې د اوکراین د برید له کبله د روسیې پاوس اړ شوی چې څلوېښت زره سرتیري د سیمې ته ځانګړې کړي. ولادیمیر زلینسکي پرون پنجشنبې دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې مسکو او کیف د کورسک سیمې اړونده وضعیت په اړه زده نقیص څرګندونې وکړې. د روسیې پوس پرون د ورځې په پیل کې ادا کړې وه چې له سیمې د اوکراین ځواکونو د ایستلو په وړاندې جګړه کې پرمختګ کړی، خو د اوکراین پوس ویل چې د روسیې یرغلي برید یې په شاته مولې. د اوکراین ځواکونو د اګست میاشتې په لومړیو کې پر کورسک یرغل وکړ چې تر اوسه د دې سیمې پر یوې پوځي پر یوې پراخې ساحې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر وویل چې کیف د دې سیمې د ساتلو نیت نه لري، خو هغه کولی شي چې د سولې په احتمالي خبرو کې د اوکراین له برلاسیتوب سره مرسته وکړي. د اوکراین د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فوندرلون نن جمعه ویل چې د اوکراین یو پلازمینې کیف ته رسېدلې او د دې هیواد له چارواکو سره به د اروپایي ټولنې د ملاتړ د ژمي لپاره د تیاریو دفاعي چارو اوکراین ته د وو پرمختللو ساتي هیوادونو یا جي او ډلې لخوا په پور ورکولو کې د پرمختګ پر موضوعاتو خبرې وکړي. هغې پر خپل اکسپانیا افغاني ټویټر لیکلي دي چې دای هم چدای کیف ته تم سفر دی او هغه مهال د ترسره کوي چې سخت فصل نږدې دی چې پیل شي او روسیې هم د اوکراین د انرژي تاساتو بریدونو ته دوام ورکړي. د اروپایي کمیسیون مشري همدارنګه وویل چې د روسیې د کنګل شوو شتمنیو یو سلو اتاویا میلیونه ډالر به په اوکراین کې د ژمنۍ وړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي شي. او د ملګرو ملتونو یوې لوړ پوړي مشورتي ډلې پرون پنجشنبې ویل اړتیا ده چې د مصنوعي ذهانت یا اے آی لپاره یوه نړیواله اجرایوي اداره رامنځته شي، او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې د دې ټیکنالوژۍ لپاره چې ګړندۍ ودې په حال کې ده د تنظیم لپاره لومړی نړیوال بنسټ کیږدي. د ډلې ویل چې اے آی زموږ نړۍ بدلوي، د ساینس په نوو برخو کې د پام وړ ښه امکانات رامنځته کوي، د عامې روغتیا او کرنې د ښه کېدو لپاره اقتصاد ته وده ورکوي او هم د انرژۍ شبکې اصلاح کوي. خو د دوی په خبره که مصنوعي ذهانت تنظیم شي له ګټو به یوازې محدود هیوادونه، شرکتونه او افراد ګټه پورته کړي او آن پیاوړ سیستمونه به چې پر اوسنیو هغو به ډیر باندې وي کولای شي په نړۍ کې داسې کار کار داسې کچې ته لوړ کړي چې په نتیجه کې یې داسې وسلې رامنځته شي چې په خپل سر به کار کوي او د نړۍ سولې او امنیت ته به له لوی خطر سره مخامخ کړي. تاسې خبرونه واورېدل، وړاندې په خبرونه کې راسره دا مطالب واورېدلی شئ. د افغانستان په جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړونده په ډیورن کرښې ته څیرمه تېر ماښام نښته شوې. له دې سربیره موږ به په افغانستان کې د ښځو بشري وضعیت هم تم شو چې په دې وروستیو کې په بېلابېلو هېوادونو کې د افغان ښځو غږ راپورته کېږي او ملاتړ کېږي. همدارنګه په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې متحده ایالتونو د سولې انسټیټیوټ غوښتنه کړې له نړیوالې ټولنې چې د طالبانو سره د چلند لپاره دوی روښانه تګلاره نه لري، خو څنګه کېدلی شي چې دغه روښانه تګلاره رامنځته شي؟ وړاندې به په دې اړه هم درته جزئیات ولرو. له دې سربیره ستاسې پیغامونه به هم راواخلو، نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو، د اوکراین او روسیې جګړې ته به هم ورشو، نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې. مو زه فریده سیال د قدر جلالوف د تخنیکي چارو په سمبالښت قربانه یم. د افغانستان په جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړونده ډیورن کرښې په اوږدو کې د تیر ماښام پیل شوې جګړې د ځایي طالب چارواکو په خبره درېدلې، خو کاروباریان وایي حالات نورمال دي او د بیا جګړې امکان هم شته. د غلام خان بندر کمیسیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړې د پنجشنبې په ماښام شپږ بجې پایل او تر نیمې شپې پورې دوام وکړ، خو دا چې څومره کسانو ته پکې زیان رسیدلی دی او مرګ شو بلړولی ورزو تفصیل په دې راپور کې.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ درنې وسلې کارول شوي. که څه هم جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تیر ماښام پیل شوې دغه جګړه د ځایي طالب چارواکو په خبره درېدلې، خو کاروباریان وایي حالات نورمال نه دي او د بیا جګړې امکان هم شته. د خوست ولایت د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردک د جمعې په ورځ د سپتمبر 6 ازادي راډیو ته وویل په نخته کې د هوان مرمیو د لګیدو له کبله یو طالب وژل شوی او نوموړی ادعا کوي چې دغه نخته کې درې پاکستانی سرتیري هم وژل شوي دي. بلال وردک د نخت د لامل پاړه څنه وایي، خو وایي اوس وضعیت نورمال دی. که څه هم د غلام خان بندر کمیسار د وضعیت د عادي کېدو خبره کوي، خو په غلام خان بندر کې ځینې کاروباریان وضعیت ښه نه ګڼي او وایي هټۍ او تاسیسات لا هم بند دي. په غلام خان بندر کې یو کاروباری بسم الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حالات چې دغه غیر نورمال پکې دي، یعنی د بیا جګړې امکان هم شته، ځکه دوکانونه همدا اوس هم تړل شوي دي، موږ ته اجازه نه راکول کېږي. نو ځینې کورونه چې دی هغه د پاکستاني ځواکونو لخوا په مرمۍ لګېدل دي، توپ مرمۍ باندې چې عملي زیانونه هم لري، خو د ځینې زیان په اړه تر اوسه پورې معلومات نه.
د بسم الله په خبره د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته کې دواړو لوري او درنې وسلې کارولې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښتې کېږي، بلکې تر دې وړاندې د روانې سپتمبر میاشتې په لومړیو کې هم د خوست په ځاځي میدان کې د دواړو لوریو ترمنځ جګړه شوې وه. هغه مهال هم د خوست لپاره د طالبانو د والی وایند له ازادي رادیو سره خبرو کې ویلی چې طالبانو د پاکستانی پولیسواتو ځواکونو مقابل کې ځوابي بریټ کړای دی. یو شمیر ځایي خبري اعلان له ازادي رادیو سره خبرو کې وایي چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د روسیو نخټو لامل غني کورنۍ اړې شوی چې خپلې سیمې پرېږدي. د پاکستان حکومت او پاکستانی چارواکو د روسیو نخټو پاړه څنګه دی ویلي؟ ملګرو ملتونو ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې دیارلس ځله نښتې شوي دي. د خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال کړې وه.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نوري لکه څنګه مو چې مخکې په راپور کې واورېدل، تیر ماښام د خوست په غلام خان بندر کې ډیورن کرخې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو او همدارنګه طالبانو ترمنځ وسلوال طالبان ترمنځ نښته رامنځته شوې وه. د همدې موضوع په تړاو باندې زموږ د مشال راډیو ایډیټر داود خټک راسره په سټډیو کې دی. له دوی په واورو چې خټک صاحب، تاسو ستړي مشي په خیر راغلی، تاسو کړه ته وایس په دې اړه په پاکستاني رسنیو کې روسي جزئیات څه دي؟ دوی دغه پیښه څنګه انعکاس کړی ده؟
ډیره مننه. دوه پیښې شوې دي په اصل کې. یو خو نن، یعنی نن ورځ چې د شلم د سپتمبر ده، او دا سحر وختي په یو بجه باندې شوې ده، دا په جنوبي وزیرستان کې شوې ده. او دویمه پیښه بیګا، یعنی پرون مسخوتن شوې ده، هغه په شمالي وزیرستان کې شوې ده. او دا د پاکستان فوج په یو بیان کې ویلي دي چې دا د افغان پولی د غاړي کسانو په پاکستانی پوسټ باندې حمله کړې ده، او په غي کې د پاکستانی پوز یو حوالدار چې دی هغه پکې وژل شوی دی. دا دویمه پیښه چې تاسو ته کومه ماوي، دا نن شوې ده، یعنی یو بجه سحر وختي، او په دې کې دا په جنوبی وزیرستان کې شوې ده، او هلته د لدی تحصیل دی په جنوبی وزیرستان کې. هلته د پاکستانی پوز په یو چوکې باندې وسلوالو برید کړی دی، او په دغه برید کې شپږ سرتیری وژل شوی دي، او لس سرتیری چې دي د پاکستان د پوز دا پکې ژوبل شوی دي.
خټک صاحب، که په دې مرته وایي د زین راپورونو پر بنسټ باندې چې د افغانستان رسنۍ ور کړې دي، یو ډول کسان چې غوښتل پاکستان ته واوړي، ویل کېږي چې د پاکستانی سرتیری خوا په دزو وشتل شوی دی. بیا طالبانو مخکې مې دا کړی و چې د دوی خاوره او د افغانستان خاوره په ټوله کې د دوی پر ضد باندې نه کارول کیږي. پاکستاني رسنۍ او دغه کسانو په اړه څه ویلي؟
بالکل، دا اوس هم دا اوس تاسو چې خبره کوي، دا د پاکستان د فوز یو هغه دی یو خبر پانه راغلی دا، او په دې کې ویلي دي چې دغه کسان چې دا په پوله باندې راوړي د افغانستان د پولې نه، او دی په معنی ډزې کړې دي، او دغه په نتیجه کې دغه کسان وشلې دي.
په ټوله کې پاکستاني چارواکي د دغه روسي او نخته پاړه دا روسي نه خدل دی وړاندې نه خدل شوی وی په سرحد کې په پوله کې څوای، او په ټوله کې د دغه چارواکو نظر څه دی؟ اړیکې څومره د ترنګلې کولای شي؟
اړیکې خو کته سو وګورینو ډیره زیاتې خراب دي، او د اغه وجه دا چې کته سو په ظاهر باندې وګورینو په دې تیر سو میاشتو کې نه خو د پاکستان لخوا څوک تللی دي کابل ته چلته طالبانو سره خبرې کړي، او نه د کابل لخوا څوک راغلي دي اسلام آباد ته چې پاکستان سره خبرې وکړي. اسی خو دا دواړه گاونډي هیوادونه دي، او یو بل سره ډیر لوی پوله لري، ډیر نږدې دي. خو دا نه تګ راتګ هم د دې خبرې اشاره کوي چې دا اړیکې چې دي دا ډېرې زیاتې خینې دي. دویمه خبره دا ده چې پاکستان همیشه دا تور لګی چې په پاکستان کې چې وسلوال طالبان دي، یعنی تحریک طالبان پاکستان، د دغه غاړې چې کسومره حملې کیږي، دا ټول په افغانستان کې دي پناه اخستی ده، او د اغه غاړې ناراضي او پاکستان د نن حملې کوي. که تاسو وګورئ د نن تقریبا دوه هفتې وړاندې په کورم کې چې اغه د خوست سره پوره لري، د اغه غاړنه هم د دې غاړنه هم په دغه وجه باندې چې په پاکستانی فوج باندې مخکې یو حمله شي، او دغه په نتیجه کې یو کس وژل شي، او بیا د دواړو غاړو ترمنځ ډزې شي، دغه په وزیرستان کې د دواړو غاړو ترمنځ ډزې کیږي. اوس کته سو غره په پیښور کې د افغان کونسل چې کوم د طالبانو کونسل چې کوم اغه باندې د پاکستان ترانه ته د نو درې دو یو تور لګیو، دغه سره نور د اړیکې په پاکستان خارجه دفتر ډیر سخت برګون او خود، او تر اوسه پوري د اړیکې زیاته نه دی راغلی که سهم د طالبانو اغه کونسل چې دی اغه ځنی خلکو ته ویل دي چې کله چې د پاکستان ترانه شروع شونه ز په دی باندې نه پویدم چې دا سندره د وکړه ترانه د نه زکه نه درېدم خو اغه د یو کونسل د پاره دا خبره کول دا خوري راجیب ښکاری غته څنګه پتن لګی چې دا د ملک ترانه ده نو په دی باندې اړې کې ډیره زیاتې خراب دي او د دې ترڅنګ د امنیت د وجنه هم اړې کې خراب دي بلکې تاسو ګوره نو لتیرو دریو هفتو د تورخم لاره چې دا اغه هم په د جمرود سره نږدې ځای خلکو په دی وجمانه تړلې ده چې دی د پاکستان د فوج نه خفه دي او د دې کورونه چې کمران شوی دی وای چې دا دی جوړ کیندې د تورخم لاره تړلې ده او اغه لاره بیا بدل کړل شوې ده نو د اغه د وجنم د افغانستان نه چې کوم مالونه راځي د مثال په توګه لکه انګور د افغانستان نه په دې موسم کې راځي نو د انګور ژوند چې دی اغه خو 2-3-4-5 ورځې بیا خراب شي اغه مالونه هم خرابي ګلګیا دي په اغه باندې طالبان هم خفه دي د دې غړ نه پاکستان نه سیپاغي تجارتی اړیکې هم خراب دي امنیتی اړیکې هم خراب دي سیاسي هم خراب دي او ډیپلوماټیکی هم خراب دي
فقط دلته دولنې پښتني کوم تاسو ترانه یادونه وکړه موږ په ترانه ته مغه ملي سرود هم هدف دی خیا موږ ته ملي سرود وایو دا ورېدونکو د لپاره د وځه
بالکل ملي سرود
او کډوالو باندې د دې هغه څومره د لنډو کې راټول
کډوالو پرون یو تازه بیان راغلی د پاکستان د سرحداتو وزیر چې کوم دی امیر مقام دوی ویلي دي چې یو ځل بیا دا ویلي دي چې کوم چې نارجستر شوی افغان کډوال لیدا به مونږ وباسو خدا کله کله دا بیانونه هسه هم راځي یا څوک یو پښتنه وکینو دی هغه ظاهر ده هر څوک وایي چې وباسو خودي هس نیټه نه مقرر کړي مطلب دا چې نیټه نه مقرر شوی نو بیا تر اوسه پورې پکډوالو باندې کم داسي مشکل هغه نه درغله د پاکستان لخوا چې کني تاسو به خامخ او ځي خدا ده چې پولیس خو وخت په وخت کډوال تنګي کله نه چې لکه کاغه په اسلام آباد پیښور کې خو بیا هم لکه حالت خي خو په لاهور کې مشکل وته جوړیږي پنجاب کې جوړیږي پسند کې وته بیا ډیر زیات مشکل دی اسلام آباد کې هم بلکې بعضی خلک خدام وایي چې دې سره کاغذونه وی او بیا هم پولیس تنګي په سین کې کنه نو هغه مشکل خوشته هغه لري
ډیر زیات مننه کور ودان د مشال رادیو ایډیټر داوود خټک وو چې د غیر واستي نخته پاره سره جو سیات شریک کړل
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
آزادی رادیو چلیر وی ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالعه په هم در چلرو خو تر غیب وړاندې ورشو یوې نړیواله موضوع ده د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فندرلون نن د اوکران په پلازمینه کیف کې ده نوموړی به د روسیې په وړاندې جګړه کې له اوکراین سره د دې ټولنې د مرستو پر دوام ټینګار وکړي او هم بل د هیواد سره د انرژي د تامین په برخه کې نوې ژمنې وکړي تفصیل نوریاس نوري نورو
د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فوندرلان بل اوکراین څخه د اروپای ټولنې د ملاتړ د دوام او د روان ژمي لپاره د تیاریو په ترڅ کې چې د هیواد انرژي ډیټا سات د روسي په بریدونو کې پنه شوې او ویجاړ شوې د اړتیا وړ انرژي د برابرولو په برخه کې نوې ژمنې وکړي مېرمن فوندرلان نن جمعه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې لکیف څخه دا اتمه کتنه داسې مهال تر سره کوي چې سخت فصل نږدې په پیلې دوه یو روسي هم د اوکراین د انرژي پر تاساتو بریدونو ته دوام ورکړي تمه ده چې نوموړې به د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په کتنه کې پر دې خبرې وکړي چې اروپایي ټولنه په څه ډول کولای شي له اوکراین سره د اړتیا وړ انرژي په تامین کې مرسته وکړي هغه همدارنګه زیاته کړې چې اروپایي ټولنه به اوکراین ته په زړورو هڅو کې لاس ورکړي او دا دلته د همدې لپاره راغلي چې له کیف سره د دغه ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړي هغه زیاته کړې چې له چارواکو سره به د ژمي لپاره په دفاعي تیاریو او اوکراین ته د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی وډلې لخوا په پور ورکولو کې د پرمختګ پر موضوعاتو خبرې وکړي د اروپای کمیسیون مشر کیف تل سفر یو ورځ مخکې اعلان وکړ چې اروپای ټولنه به اوکراین ته نور یو سلو اتاوی میلیون ډالر ورکړي چې پرې د انرژي ویجاړ تاسات ورغوي نوی کېدونکو انرژي ته پراختیا ورکړي او همې په مرسته سرپناوي ورغوي د روانې اونۍ په پیل کې پاریس میشت د انرژي نړیوالې ادارې IEA خبرداري ورکړ چې اوکراین به سګنې سخت ژمی په مخ کې ولري ځکه د هیواد انرژي تاسات د روسي د بریدونو په نتیجه کې ډیر تر فشار لاندې دي روسي په دغو بریدونو کې د اوکراین د برېښنا د تولید د تودولو تاسات او د لیږدولو شبکې په نښه کړې دي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي نړیواله ټولنه له هم له طالبانو سره د چلن لپاره روښانه تګلاره نه لري. یاد انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي سره له دې چې نړیواله ټولنه غواړي طالبان د دوی د کړنو له امله محدود کړي، خو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه لري. د دې انسټیټیوټ شنونکو زیاته کړې ده چې د طالبانو حکومت د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د بشري حقونو، اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. تفصیل سنکه کرناورو.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ یا یو ایس آی پی ویلي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د چلند لپاره د یوې روښانه تګلارې په جوړولو کې لا تر اوسه پاتې راغلې. یاد انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ په یو څیړنیز راپور کې ویلي سره له دې چې نړیواله ټولنه غواړي طالبان د هغوی د کړنو له امله محدود کړي، خو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه لري. په دې راپور کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ شنونکو ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته افغانان له ګڼو د بشري حقونو، اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي چې په ځانګړې ډول ښځې او نجونې اغېزمنې کوي. یاد انسټیټیوټ ویلي چې طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د زده کړو، کار، روغتیا پاملرنې او د ګرځېدو راګرځېدو د ازادۍ په برخه کې د نجونو او میرمنو د حقونو د محدودولو په موخه له سلو څخه ډیر فرمانونه صادر کړي دي. په دې راپور کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر تازه قانون ته په اشاره سره ویل شوی دا د افغاني ټولنې له ټولو اړخونو څخه د ښځو د حذفولو لپاره د طالبانو د سیستماتیکو هڅو یو نوی پړاو په نښه کوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د طالبانو له قضایا سیستم څخه په نیوکه ویلي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په سلګونو افغان نارینه او ښځې په عام محضر کې وهل شوي او یا تر دوو کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر وړاندې یو ځانګړی دریز خپل کړي. د بشري حقونو فعالې قیاسایی ازادی رادیو ته وویل
ما از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد کشورهای
موکله نړیواله ټولنې د ملګرو ملتونو له سازمانونو او د نړۍ او سیمې له هیوادونو څخه غواړو چې د طالبانو پر وړاندې د بشري او د ښځو د حقونو د نقص کوونکو یوې ډلې په توګه یو ځانګړی دریز خپل کړي. موږ د دوی د مالی او سیاسي تحریم غوښتونکي یو چې د فشار د یوې وسیلې په توګه وکارول شي څو دوی بشري او د میرمنو حقونو ته درناوی وکړي.
بشر حقوق زنان تر افغانستان
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ورته غوښتنه لري.
دا په رښتیا سره ډېره د اندېښنې وړ موضوع ده چې نړیواله ټولنه لا هم طالبان سره د تعامل لپاره واضح تګلاره نه لري او دا غفلت د بشري حقونو سرغړونې ته لانور هم لاره هواروي. نو په داسې حال کې نړیواله ټولنه باید عاجل اقدام وکړي. باید د طالبانو پر وړاندې اقتصادي بندیزونه ولګول شي او د بشري حقونو سرغړونو په اړه جدي څارنه وشي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو څخه څه باندې درې کاله تیری کی، خو لا تر اوسه نړیواله ټولنه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او بشري حقونو ته درناوی او د یو ټول شمول حکومت رامنځته کول د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره یو له اصلي شرطونو څخه بلل کیږي. خو د طالبانو حکومت له بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو پر نقص تورن دی. د دوی د حکومت چارواکي بیا تل دا کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې نړیوالې ټولنې او افغانانو ته د منلو نه ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان ګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځاده را دی ونل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
تاسو یې مخکخه ازادی رادیو ناوړی او ازادی رادیو خبرونه یې څلور ویش ساته دوام لري. د سهار لښبګو د مخام ترشبګو په لاندو سپونه نسی ویش 25 متر او د مخام لښبګو د سهار ترشبګو په منځنۍ صپا تو لښبګ نوی هم درنګ تاسو کولای شئ چې د ازادی رادیو خبرونه د ازادی رادیو پر وب پاڼه چې پته ازادی رادیو .com ده هلته ولولې واورې. لا دې سربیره پر فیسبوک، یوټیوب، ټلګرام، انسټاګرام، واتس اپ او ټویټر مو هم فالو کولای شئ. هلته زموږ مطالب در سره لوستلای شئ. اوس هم د افغانستان جنوب کې اورزګان ته ورسو. د اورزګان ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د بیرغونې په برخه کې د کارونو غوښتونکي دي. د دغه ولایت کې په تیر جمهوریت کې ځینې پراختیا کارونه پیل شوي وو چې اوس یې اوسیدونکي غواړي دغه کارونه بشپړ او په بیلابیلو برخو کې دوی ته خدمات برابر شي. دوی په خبره چې دوی هیڅ ډول خدماتو ته لاسرسی نه لري. ورزو تفصیل سیمې په دې راپور کې اورو.
چنارتو ولسوالۍ د اورزګان ولایت د ترینکوټ ښار په شاوخوا 40 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده. دغه ولسوالۍ د تیرو دوو لسیزو پر مهال د درنو جګړو شاهد فاته سوي. اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژوند له لومړنیو خدماتو له دې ډلې تعلیمي او روغتیایي هغوی ته لاسرسی نه لري. د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي 53 کلن نظر محمد د ازادي راډیو سره خبرې کوي. د تعلیمي ستونزو په اړه وویل
تیو په دغه دغه کې غړ سوی نو د سفنجرو سو په دغه کې سو کښنیانو پر دغه رقم باندې سو نه د کښنی شی زده دی نه د لوی شی زده دی بله لکه هوا هم ګرځو.
نبی الله د یادی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي دی. دی بیا د روغتیایي خدماتو د ستونزو په اړه وایي
موږ د دې څخه ستونزو سره مخامخ چې موږ نه رسېدګي کوي چې مریض راته پیښی نه بل خو موږ د یوې ساعت لار موږ د شپږ ساعت لار موږ پر لارې باندې اوریج دی نه موږ نه سو کولای موږ اوریج ډېر دی موږ مریض درځې نه رسې موږ شپخانه ته رسېدګي نه سو کولای بل ځای ته رسېدګي نه سو کولای نو موږ ډېر سره مایوس یو موږ د دولت څخه غوښتنه لرو چې موږ غم دی وخورل شي.
دوی دغه شان په یو شمېر نورو برخو کې هم د نورو ستونزو یادونه کوي. د دغه ولایت دوه تن نور اوسیدونکو لالی او محمد الله وایي
شار ته وګوره د کانو ته وګوره د دروازو ته وګوره یو شار ته در کندل د ولسوالۍ په نامه د دغه ولسوالۍ په نامه مخ ساره کې په دې نامه شرمیر په دغه شار شرمیر په دغه کانو باندې شرمیر په دغه لارو شرمیر.
موږ د غواړو د اسلامي مرحله د ټول مشرانو څخه غواړو چې زموږ ولسوالۍ ته ډیر پام لرنه وکړي. زموږ شار ته زموږ بازار ته دغه اوجمنه واده چې کوي دا عملی اوسی.
د اورزګان ځای طالب مسولین هم د خلکو ستونزې مني خو وايي پلان لري چې په ولسوالۍ کې به په خپل هڅو او د نړیوالو موسسو په مرسته په بیلابیلو برخو کې کارونه وکړي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری غاولی قریشی وايي چې اوس مهال د ګڼي پرمختیایي پروژې حالته فلي کړې دي.
چنار ټول ولسوالۍ هم یو له غو ولسوالۍ څخه د چپدې برخې کې ډیره توجه ته سوی ده او لا هم به توجه ته کو تر څو د نړیوالو موسساتو په همکاري باندې او یا هم د اسلامي مدد له خپل بولجې څخه دې ته د بیرغونې په برخه کې کارونه وکړي او دې ته پروژې پلي کړي.
دا یادونه ورده چې د چنار ټول ولسوالۍ ترڅنګ د اورزګان ولایت د گیزاب، خاص اورزګان او چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکو هم له ورته ستونزو سره مخ دي او مخ کې په وار وار له ازادي راډیو سره خپل شکایتونه شریک کړي وو.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات. ایران تنها غیر قانونی کډوال نه وباسي بلکې هغه کډوال هم وباسي چې قانوني تللی دي ایران ته د پاسپورت او د ویزې د لارې تللی دي. نو هغه په دغه لاندو شپو کې تقریبا په دلاس وروزو 15 وروزو هغه کسان یې نیولې دي او افغانستان ته یې د مرز کړې دي چې ویزا هم لري قانوني تللی دي. د ویزې او د پاسپورت وخت هم شته د هدا سم نه چې د تاریخ نتیر شوی دي. هر څه ټول تاریخ لیدي ویزا هم تاریخ لیدي پاسپورت هم دوی بیا هم پاسپورتونه ته اخستی دي ورته سیره کړی دي. زوروي چارواکي پولیس ماموران یې بد چلند کوي د افغانستان کډوال سره. نو ایران تنها دا کار نه کوي چې دوی وایي چې موږ غیر قانوني غیر قانوني خستري وای خو موږ به چې غیر قانوني خو باسي سیده خو نو دلته دغه قانوني لکه پاسپورت وال د ویزې وال هلته څوک کارتونه لري یعنی قانوني مطلب مدار چې قانوني کسان چې څوک ورته ایران ته دوی خپل د قانون ته به احترامي د قانون سپکاوي نکړای دی. یعنی قانون دوی خپل نه دی عملی کړی په ځان باندې دوی خپل د قانون به احترامي کوي ځکه افغانان قانوني ورته دلته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. وروره تخ مخکې ما تاسو خبر کړی وایس دغه د مو وسې د یو ډیر خواره در په درسمه د سیل تقریبا لو د سوالې جخه 50 کیلومتر لري. زموږ په سیمه کې شبکه هم کار نه کوي. دا زست تای سره خبرې کوم د یو جای له پیسو سره د انټرنیټ له پیسو سره موبایل کنیکټ کوو نو د موږ سیمه ډیر مشکلات لري ورور تاسو د موږ غږ تر لوړ پړو چارواکو ورسوي د امارت تر مسلونه ورسوي سي د موږ په سیمه کې سیمه ډیر اړتیا ورته لرو هغه موږ روغتیاي مرکز ته لرو سي موږ په سیمه کې هیڅ روغتیاي مرکز نشته لارم خراب دي در پدر یو خلک غریبان دي په سیمه کې د بالکل د مریض موټر نه پیدا کیږي په سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو ورور د موږ غږ ورسوي موږ ډیر مشکلات سره مخ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی میته را ورسیدو په دې برخه کې درڅه د آزادۍ ملمه پروګرام لرو خو تر غو وړاندې لند خبرونه پاکستانی چارواکو د انجمو ویل چې افغانستان پولیس ته نږدې په څو بریدونو کې لږ تر لږه اته پاکستانی سرتیري او سخت دریځي وسله وال وژل شوي د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د استخباراتو سرچینو د اژانس ویلي چې تیر شپه د پاکستاني طالبانو یو ډلې چې په درنو وسلو سمبالو په جنوبي وزیرستان کې پر یوې پوزي پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ سرتیري وژل شول او لس نور ټپیان شول دغه سرچینو په خبره پر پوزي پوستې له برید وروسته نو خطو څو ساعته دوام وکړ کولی چې د نور سرتیري په سیمه کې د پاکستاني سره د ځواکونو افغان طالبانو ترمنځ د نښتو په جلا پیخه کې وژل شوی پاکستان چارواکو هم دا څرګنده کړ چې تیر شپه د وسلوالو طالبانو د یوې کسیزې ډلې غړي هغه مهال د پاکستاني سرتیرو په ډزو وژل شول چې د افغانستان له خاورې پر پوله د وختو هڅې کوله دا ناتو عمومي منشي ینس ټلټنبورګ چې د کار مودې پیټر رسیدلی ویل چې د نړیوال ځواکونو لوري په افغانستان کې د ملت جوړونې چارې تر حد زیات لوړ هدف او د افغان حکومت سمدستي سقوط د خوده شي له هغه هیواد څخه د ناتو د ځواکونو وتل غوره پریکړه وه ستولتنبرګ پرون د دله لپاره د خدای پامنې په جوړ شو مراسم کې د هم ویل چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډیرو کوت شو او لشل کلنی جګړو سره هم دوی د جګړو نه ګټله د سیمه متحد افغان چارواکي نه و چې د دوی د ځواکونو لوټل ورسته مسولیت ومني ینس ستولتنبرګ په تیرو لسو کلونو کې د ناتو سرمنشي وو او سی د کار موده تمه ده چې د همدې اکتوبر تر نومړې نیټې پای ته ورسیږي د اکتوبر په نومړې نیټه به د هالند ټوپخانې صدر اعظم مارک روتوا دغه ځایناستی شي د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فون در لین نن جمعول چې دا د اوکرين پلازمینی کیف سره رسیدلې ده او د دې هیواد له چارواکو سره به د اروپای ټولنې د عملاتړ د ژمي لپاره د تیاری او د فای چارواکو اوکرين ته دوه پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې لخوا په پور ورکولو کې د پرمختګ پر موضوعات خبرې کړې هغې پر خپل اکسپانیا په خوانی ټوټر لیکلی چې د کیف تاتم سفر دی او هغه داسې مهال تر سره کوي چې سخت فصل نشي ده چې پیل شي او روسي هم د اوکرين د انرژي پر تاسیساتو بریدونه ته دوام وکړي د اروپای ټولنې کمیسیون مشر هم ترنګول چې د روسیې د کنګل شو شتمنۍ یو سل اتیا میلیون ډالر په اوکرين کې د ژمنې وړتیاو د پوره کېدو لپاره هم ځانګړې شي او د ملګرو ملتونو یوې لوړ پوړي مشورتي ډلې پرون پنځم به ویل اړتیا ده چې د مستوي ذهانت یا ای لپاره یو نړیوال اجرایی اداره رامنځته شي او ملګرو ملتونو غوښتل چې دغه ټکنالوژي لپاره چې ګړندۍ و دې په حال کې د تنظیم لپاره نومړی نړیوال بنسټ کیدی د ډلې ول چې آیز موږ نړۍ بدلوي د ساينس په نو برخو کې د پام وړ خې امکانات رامنځته کوي دا مرختي او کرنې په دخه کېدو لپاره اقتصاد ته وده ورکوي هم د انرژي به کې اصلاح کوي خو اړتیا ده چې د تنظیم لپاره یو اداره موجوده وي
آزادی میلمه السلام علیکم د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ نن مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خبرولو مشهور دی چې بیلابل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسی چې بل اخر دوه ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لار پیدا سي شغلی مالک ستانیزای وی په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر لا جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي شغلی ستانیزای د ازادي ملمه پروګرام ته شرغلست نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه اولی کم سوي دي
استاد صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو للارې ټول هیوادوالو ته سلامونه نیک هلی مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو جناب صالح صاحب لنډو ویډیوئی کلیپونو پاړه مو پوښتنه وکړله صالح صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم دغه لنډ ویډیوئی کلیپونه په شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل نو چون هغه محل کې خلک ډیر په کور کې وو هغه د قرنټینو له امله کارونه تر یو څه حده پورې فیصله بند ول خلک وخت لرو د ما لامدغه خلانه په استفادې سره او د همدغه وخت نه په استفادې سره دغه سلسله شروع کړله هغه کوم ضروری موضوعات سیما په ذهن کې ول ما دغه خپل څنګه تر څو تر خلکو پورې ورسوم هغه می په خپل وخت کې تقریبا ورسول نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پریږدو چې هغه د فیصله په اړه مثبت نظر لري او که منفي خو ما خپل هڅه وکړله او اوس تا سدا ویل چې اوس هم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولنیزو رسنیو کې زه خو فیصله هغه بیل شکه چې په اندازه باندې نه دی لکه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2020 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه ستخکاری سی په اصطلاح دغه نسبی امنیت کنه نسبی امنیت افغانستان کې او دغه ترڅنګ هغه منفی اړخ دی نجونو دی تعلیم نجونو په مخ دی تعلیم دی دروازو بندیدل داغه مسائل دي سي یو یو مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده په دغه باندې می خبره کړې ده خو هغه حالت نه ان شاء الله ماته شکایت سره وتلی اوسې روزانه بم د هر ورځ بم په یو بد خبر باندې شروع کول نو په دې اند
زیات ټولنیز ستونزې خو لایسیز راهیز په افغانستان کې موجود دي بل دا چې کلتوري مسائل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي
جناب صالح صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسائل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو ضرورت لري هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي ډیر هغه اساسي مسائل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده متاسفانه نالوست ټولنه یو کني هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیر لوړه ده ضرور دی خو دغه د وخت تقاضا په نظر کې نیولم صالح صاحب ډیر ضرور دی یعنی په دې معنی وس دی ډیر حساس او مسائل حساس تم خمربته ګوتی ورتیری کړی دی خو تر دې هم حساس او مسائل چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په دې مسلسله توګه باندې چې بیا ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه نو وخت په وخت هغه د کوزي پښتونخوا پښتانه او متل کې وي چې ډیر شنو ګنډیر شي ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه چې هغه حلقه په سختی سره تیریږي نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم دسې نه سي دغه ټولنې ته ګنډیر سي او هغه د دې په ځای سي هضمي کې او بیرته راونه ګرځي کنه
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د زینو ستونزو سبب سوی دي ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړی فکر نه کوي چې ولاره بورته پیدا سي
سالی صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه دی موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي ها خو په نرم انداز ته څوک غوږ نه کوي موږ د فطرت دغه سي جوړ سوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ورګډ نه کوي او یو څه شدت ورګډ نه کوي خلک غوږ نه درته نیسي تاسو هغه څوک چې په افغاني په ځانګړي توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي هغه خلک تاسو مطالعه کوي کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري هغه څه د سودی مراد کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړي کنه نو هغه به تاسو خپل به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري
یعنی نرمه لهجه د ټولنه کې ډیره موثره نه تمامیږي. البته د ما نظر داده ممکن زه صحیح نه یم، خو د ما فکر دغه ده. نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کاروله یا به مې تنظور ګډاو، په دې اساس باندې سي خلک واوري، هغه ته اورېدونکي غوږونه پیدا کړي کنه. نو چې طنز نه وي پکې او شدت نه وي پکې، څوک یې نه اوري، نرمه خبر څوک اوري. او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کړو، موږ خو به وړاندې کړو، خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه. نو که موږ هغه ټول افرادو ته رسول غواړو، نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي. که هغه جالب اړخونه لري، هغه خلک نه اوري، نه پیسله ردی کنه. زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته، هغه ته دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي، چې هم باید شدت ورسره وي، هغه موږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه، هغه په جذباتي اندازې بیان کړي، او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي کنه. دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي، او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي، هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي.
بل استانیز سپ تاسو د تن زیاتونه وکړه، زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې هم دغه لار تعقیبوي، خو کله ناکله د طنز په نامه، د ټوکو په نامه لسپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یو طبقه په نشه کیږي، یو څوک د خپل رنګ لمخې سپکاوي سره مخامخېږي، یو څوک د خپل ژبې پر اساس، یو څوک د خپل قوم پر اساس. دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو هغه احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي.
موضوع دغه څه ده، تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې به یو جمله ما ډیره اوریدل، هغه مفهوم به وایم په اصطلاح ژباړه به وایم، وای خلکو سره وخاندې، خلکو پورې مخاندې کنه. نو دغه تنظیم دوه ډوله لري، یو داسې ته خلکو پورې خاندي کنه، په دې معنی چې خلکو هغه احساسات ته خبره جاري ټپی کوي، او یو داسې ته خلک خاندي، یو خاصه د بقن نه په ټارګټ کوي، یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي. یا هغه د طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلې، ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کوکم، یو خاص طبقه ټارګیټ نه کم. خو البته کیږي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ او تاسو همدغه ټولنه کې رالوی شو، حتی ما زه خپل په داسې یو چاپیریال کې رالوی شوی چې په هغه کې هم تشدد و، هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه، هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود و، په اصطلاح نالوستې ټولنه و کنه. زه خپله په دغسې یوه ټولنه کې رالوی شوی یم، نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپراوی سم، نه دغسې نه و. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي، په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي، وس د ما ویډیو خبرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټ فارم نه دا ما تخپل یو نامناسب موضوع کاری. او خبره دا ده چې په رسمي پلیټ فارم نه باید هغه معیارات بعضي ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي، خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هغه هدف ته لاړ شي، او دغه ډیر نزاکتونه کمراتم نه کې هغه هدف ته ډایرک سړی په اصطلاح دی تلای سي، هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي.
بل ستاسو صاحب تاسو یو کمال دا ده چې په لند کلیپ کې ډېری خبرې کوي، کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست، یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی. ولې پر لندوالي باندې ستاسو ټینګار زیات وي؟
جناب سالی صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړله. اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې، ما ټیک ټاک کارو، ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډيري ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و، نو ما بغختل چې په دا یو د دقه کې کومه موضوع کې زغه کېږم کې هغه اصلي خبرې ور پچکاری کم خلکو ته کنه، ور زرق کما. نو په دې اساس به زبه ورختا نو ما بغختل چې په غیوی د قینه حد اعظم استفاده وکم، ترڅو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کلیسم کنه. نو په همدغه سات به اساس به بیا د خبرو سرعت هم زیاتو، اغه والیم یا زیروبم به اغه کول او دغه ټول اړخونه به په نظر کې نیول ترڅو د خپل فکر په غیوه دقه کې او بل اساسي خبر تاویل سي ولې د ورختاوي زرزر باید خبره کوله باور وکي ز دا وګدو تقریرونه ډیر زیات ستړي په دې معنا ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه دی هغه پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو مشهور کمپو زه په غو کې لوی سوی یم هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم دي ښوونې او روزنې یو رئیس هغه تر اوسه موجود ده فکر کوم ژوندی ده اغه چون مال ته مکتب خوانځای او لیساوی له نو دغه د شپږم دی جدي دغه مسائل به سره تل بیا به کانفرنسونه نیول کېدل نو دغه تنظیمی خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جکسو دا تقریرونه به ډیر وګد کوم وګد تقریرونه په دې کې به په 15 دقیقې صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستل سي په ډیر لغت پرانی او تاو سره تاو سو پاغه په سلام نزاکات او کو پلانې صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا به موږ ماشومان چون پزور به کنه ونی وغل ته دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې دی جهادي تنظیمو نو پزور به کنه ولی دغه شی ماته ډیر زیات خسته کونه تاسو باور وکئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوم چې ما به ماشوم توپ کې ویلی چون هغه انزیباتان و غیره به پزور ورته کنه ولی نو ما به دا ویلی کچیر زدي خبر وسوم او غټ سوم نو زبه څوک د سینې ستړي کوم زبه د خپل خبره په لاندو الفاظو کې ورسوم هغه یو سات تقریر به دیو غریسانو کتار واخستغه کې به دوه دي کار خبرې نه وي خو په تابه یو سات نیو چون هغه بیجه وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه بو پکې زی وخت سیلټیس برخه کې کار کول اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې موږ سره کوم همکارانو غوبه د کلیوالو تصحیحي موضوعات بیانول بیا با ما جنو سره غپ استدا به مرتول چې وسړی د تاسو ټول تقریر په منن او بخنو کې تیر ک دومره منن موکړل سي بيخم زیات او بخنم دومره غوښتل سي پاره خبره کې بخنه غواړم دا د سي د بخنه غواړم دومره بخنو ته ضرورت نشته نو دومره منن ته نو دومره ډیرو سلامونو ته زره خپل اساسي غ اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسي حتی د منګه د خلکو دغه کمزوري په ټلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کې مخپل کله ضرورت ته تنګ شي هغه اساسي خبرې ته دغه حالت کې راځي ورې بده خزړه تنګي او سیله بده ونی سي بار بار په پختنه وکی هغه اساسي خبره ته مونږ زر ناراض دغه دغه کمزوري ده مونږ به ډیر وګ تقریر خو کې بده کار خبره دوا نه نو زه دا به تر غنم څه شکل دي تقارير او دي خبرو دغه ته تغیر ور په اساسي خبره ته زر راسو ډیر مقدمو نه تیر سده به ډیر خای په بخنه سره دا تفصیل را نو وګصو
نه نه جالب وو په دې خاطر چې نستانیزه سب د هند یو کمدین دی د کرشنا په نامه هغه هم کله نقل د سټیج په سر باندې راځي طنز کیات من تاسو هم داغه ځینی طنزیه کلیپونه کتلی دي هغه هم کله نقل راځي طنز وکي لس 15 دقیقې هغه د سټیج په سر باندې یو شوډان دی کې او بیا په اخره کې دی وخندې وګروي ما د ویلو د پاره هیڅ نه درلودل خو دا د 15 دقیقې میونی ولی او دا د 15 دقیقو کې ما وخندولې نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغه کسانو ته چې همدغه لار تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغه دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوې نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیر تم دا خبره کوم سوا سړی غ سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کی ډایرکټ ډول شروع کی هغه مقدمه نه اخلي خو ستاسو هغه دینی خبره اساسي خبره ته ترڅو راځي نسړي به خو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبره ته ترڅو سره رسیږي د خلکو سره درته تنګي غدر نه ټول وتلی درنه جکسوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سده د سالی صاحب ډیر اساسي ده او دغه شاید موږ خلک متاسفانه نه مراتی حتی هغه سیاسيونم دی پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې د نور خسته کونی دي هغه نه بس کی
زه خوایم چې که یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډه وي پرمفهومه وي. هغه غنی خان یو ډیر جالبه شعر ویلی وای، ویل کم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا. دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع لږ رنګینه بیان کړې ده، خو مطلب داسې ډیره وینا کول خستکونه وینا کول دا د اثر په جای دی، په جای سي اثر وکړي هغه معکوس کار کې هغه خلک زړه لږې موضوع نه توري. دغه د ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاده کړه صالح صاحب باور وکړي، ما د ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و. ما فکر وکړ ملایا مون ټولنې کې د لوستو لوړه فیصدي لرو، لوړه سلنه لرو، او که دینا لوستو نو دا خو طبیعي خبره دی. مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نالوستي دي. د مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانخیست پیسې پې ورنکړلې او مطالعه یې ونه کړه په ټولنه کې اثر ونه کړه. زه ډیرو ته هم دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه عصر نن سبا عصر سی دا دی کتاب نه راوتلی، دا دی ویژوالایزیشن اثر ده، دا دی ویډیو اثر ده. نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي. هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیویي شکل. ټوله دنیا روانه ده دا خپل کتابونه حتی ویډیویي کوي. د مونږ خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي دا نه مردومه ډېر ښه کوي، ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي، ډېر ورته خوشحاله یم. خو البته دې تر څنګ مونږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته، ځکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري، ځکه ده چې مونږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی. نو ته چا ته کتاب لیکې، چا ته مجله چاپه؟ که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غو زده کړه کړې ده یو څه ناڅه اصلاح دي. که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوې، نو نالوستي خو په خط نه پیږي. ته دا کتاب مجله چا ته چاپوې؟ خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي، نن سبا موبایل دغه نالوست هم کلیک پرې کوی سي په یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي. ویډیویي پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي، هغه ټولنه کې یو تغییر راولي. نو ما په همدغه احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم، خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې. خو تر 2010 پورې، 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو، ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې. 2006 کې ما بیا ویډیویي موضوع ته شروع کړه. ما همدا ویلې چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس مونږ څومره ځای پده. مونږ په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو، حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لویږي. ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده، پاکستان کې لا ډېر ده، خو افغانستان کې نشت برابر ده. نو ته که ورځپاڼه کې یو کالم ولیکي، هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي. خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوستی لوست یا ترافي خلک نن سبا موبایل ټول کاری، نو ته ویډیویي پیغام باید ورکړي. ما په همدغه احساس باندې د ویډیویي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه، او انشاءالله تر کومه جایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی. یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي، موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پې ولګي، خو بیرته خرڅون کې بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړی. خو ویډیویي پیغام باندې مصارف نه راځي، ډیر کم مصارف باندې ویډیویي پیغام ورکړه. حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې، کېدای شي ته عایدات هم ولري. ما ته ډیرو خلکو دغه وړاندیز کړی چې ته یو چینل جوړ کړه، ته به عایدات ولري، ته بل دې کار وغیره نه په خلاص. خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي. ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډیر مهم دی چې ټولنې ته ورسیږي. هغه عایدات که نه وي پکې، دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو. هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه.
مننه ستانیزه صاحب. که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوئ، دغه منفي دودونه او کلتورونه، نو په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوئ کېده سي هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره، او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یوځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي، هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي. څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي، چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي، چې په څه ډول اندازې بیان کړي؟
صالح صاحب، زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم. د مونږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي، غټ علت
سیو هغه د منګه په اسلام محافظه کاری و د منګه بی جوراتی و دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روحان فکر طبقه چې دغه فوق العاده بی جوراته طبقه ده. بی جوراته په دې معنا ده چې هغه محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روحانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي. هغه نه پیږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چپ پاتې شوي. که کړي هم دي ما مخکې لږ درته ویلی خو چیرته به یې لیکل کړي نه چیرته په ممبر کې جیک شوي دي ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستایا د ونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي لږ په زغرده وغږېږي باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم شته د تغیر کیفیت هم د موږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه همدغسې خلک د جهالت ټاپې ته وایي باور وکړئ ټولنه د ښه تغیر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپل په دغه څو کلونو کې درک کړی ده په ماحول کې چې زه اوسېدلم زه په دې دومره ناامنۍ کې په کلو کې اوسېدلم زه په دې دومره ناامنۍ کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره د ځوانانو د پوهولو لپاره باور وکړ کارم کړی ولنټیر خدای خدمتګاري یعنی په دې معنی چې نه مې د یو نظام په استازیتوب کړی نه مې د این جی او یا موساتو په استازیتوب بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپله دنده ګڼلې چې باید خپل هغه د چاپیریال ځوانم پوکم که پوه نه کړم سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې په لغنه په راوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغام ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم دې کې ما کورنۍ ده دې کې زه لوی سوی یم اوس دا ټولنه که په دې شکل انجماد کې پاتې شي دا خو دا توان په سبا ما کورنۍ ته متوجه ده ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي ډیر محافظه کاری ونه کړي ډیر غټ تغیر په دې ټولنه کې راتلی سي باور وکړي. یعنی دغه تغیر زه په خپلو سترګو باندې وینم خو متاسفانه موږ دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي. محافظه کار یو ډیر زیات هغه خبرې ګوره سالی صاحب تا ته بهتر معلومیږي دغه موضوعاتو باندې زه سې نن غږېږم. زه باور سره درته وایم له 2000 کال نه مخکې یا له اوله کې چې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږېدلی. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات دي په جرأت سره ورسم په جرأت سره په دې معنی د ما برداشت دغه شی ده اوس که څوک د مانه متغیر برداشت لري هغه هم ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو منځ ژوند کوو دلته په اصطلاح موږ د داسې خلکو تر منځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغیر راځي. او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونو نسلونه هم د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغیر رامنځته کړي موږ به همدغسې پاتې شو.
بله استانیز صاحب وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي؟
سالی صاحب دا ما ته له دې ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي اورېدلو منتظر دي لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما ویلي یعنې که زه تاسې خپلو هغو میسجو ته سي ما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولنیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي تاسې به خپله حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره نالوستو خلکو تاسې باور وکړئ په ډېر ذوق په ډېر شوق په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمو نه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې موږ د یو پیغام په انتظار ته لطف وکړه دغه دغه شی په موږ مه دروه دا موږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته یې حوصله راکوله ما ویلې که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي باور دا یو ریسک فل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي وو چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د موږ د موږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ وو.
خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما دا خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر دا څومره غټه خلاوي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نور وړاندې کړي دا پټ پاتې و. دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي، هغه خپلو شاګردانو ته چې وایم یا خپلو طالبان ته هغه وایي چې دا مسایل تاسې عوامو ته مه وایي، دا د ممبر خبره نه ده، ممبر تاسې وایي نو ولې نه وایي؟ خو ورته وایي که نه، خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي. دغه دغه نالوستې ټولنه هم زمونږ خلک دغه دغه ګورده او ججوره لري چې هغه فیصله او منطقي خبره ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره له هغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې وي اخلي، هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده. خو مطلب ډېر عمیق تغییر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې. زه خو دا ښه ګڼم، یوازې ځان نه ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته، مال په جرات سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړې یې. اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې تا خبر ومني. ما لسګونه داسې مسایل لیدلي چې درې کاله مخکې غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و، چا به فکر هم نه شو کوی چې دا موضوع د شکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي. خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي، خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوي دي.